سلامونه نن یک شنبه د سوار یغوی میشته ولا سم او د می میشته و مانی ته د روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هیوا د وړاندې کوم پایلې په لنډو خبر نو کوو. د چین د بهرنیو چارو وزیر چنګانګ وایي هیوادی له طالبانو غواړي چې د تروریزم او تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې. چنګانګ ویلي طالبان دې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي او د چین د غرض په افغانستان کې د چین د وګړو او ادارو د خوندیتوب غوښتنه هم کړې. په 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شهر نو کې په لونګان نومي هوټل برید وشو چې تر ډیره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپلو 50 وګړو ټپیانیدل تایید کړي وو. د هغې حملې مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومانه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغی اعلان شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محاکمې چې د عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محاکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی تیره پنجشنبه ویلي وو 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فرا ولایت کې عملي شو. د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې ویلي د رسمیت نه پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت د هغه د تند دریځ له کبله انتقادونه کیږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار یې محدودیتونه لګولي. د اوکراین هوایی ځواک پرون شنبه ادعا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی دی. د دې توغنی سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پاتریوت په نوم د هوایی مدافع په دستګاه ویشتل شوی دی. د اسوشیټیډ پریس اژانس په وینا دا لومړی ځل دی چې اوکراین توانیږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکوروي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایی ځواک قومندان میکولا ولیشچوک په ټیلیګرام کې لیکلی چې دغه میزایل 4 ورځې مخکې وشتل شوی دی. په داسې حال کې چې په سودان کې جګړه 4 اونۍ ته داخله شوه، د شامې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شنبې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم په بېلابېلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکني شوي. د اپریل میاشتې پر 15 د سودان د پوځ مشر عبدالفتح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي دي. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر څو لنډمهالو اوربندونو موافقه شوې خو له هغوی څه سمدلاسه سرغړونې هم شوي. د فرانسې خبري اژانس په وینا په سودان کې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 200 او د ټپیانو شمېر زرګونو ته رسېدلی دی. او شاوخوا 300 کسان پرون د یونان په مرکزي ښار لاریسا کې سر راغونډ شول او 250 کسانو پر مړینه اعتراض وکړ. دغه شمېر کسان په فبروري میاشت کې د 2 ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې مړه شوي وو چې دغه هیواد ته یې ټکان ورکړ. په یونان کې تر عمومي ټاکنو 2 اونۍ مخکې د قربانیانو خپلوانو د لاریسا په مرکزي برخه کې لاریون وکړ او له ځانونو سره یې تورنګه شمې او شعارونه لیږدول چې ورباندې لیکلي وو هغه 500 ارواګانې مې هیرې نه دي چې د عدالت په لټه کې دي. درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به واورئ د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړ.
The peace and stability in Afghanistan. پسیما کې د ټولنیزي او اقتصادي پرمختیا، اتصال او سوکالي لپاره د افغانستان سول او ثبات لا هم حیاتي اهمیت لري.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې مشت خواني افغان فوجیان وایي ورس پوره د ستونزې په زیاتېدو دي.
سره له مالی او منیتی مشکلاتو په ایران کې مشت
د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحق افغانانو لپاره د بشری موقت استوګنې یاري پرول د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. تر دې مخکې د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په جلا غونډه کې د طالبانو له حکومته د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې حکومت یې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو بلاول بوټو زرداری او چین ګنګ سره پر اقتصادي همکاریو، امن، ثبات او همداراز نورو مسایلو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې تر پرونیو لیدنو کتنو وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په یو ګډ خبری کنفرانس کې راڅرګند شول، خو امیر خان متقی حضور نه پکې درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم وباله.
The peace and stability in Afghanistan
پس مکی د ټولنیزي او اقتصادي پرمختیا، اتصال او سوکالي لپاره د افغانستان سول او ثبات لا هم حیاتي اهمیت لري. موږ بل نورو شریکانو سره یو ځای د وسولیز با ثبات سوکاله او متحد افغانستان لپاره خپل کارته دوام ورکړو.
د چین رسنۍ وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د متقابلو ګټو د وصولو لمخه د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ لپاره د ډیالوګ د دوام غوښتنه وکړه. متقی چې د طالبانو د یو پلاوی مشري کوي د جمعې پر ورځ په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون وویل چې متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې پر اقتصادي همکاریو، سیاسي او ترانزیتي مسایلو بحث وکړ. طالبانو هڅه کړې چې د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ له پاکستان او چین سره ښه اړیکې ولري او هلته یې افغان سفارتونو ته خپل استازي ورلیږلي دي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرونی کانفرنس ته په وینا کې د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو ته اشاره ونه کړه چې په افغانستان کې انجونې او ښځې له تعلیم، لوړو زده کړو او په بهرنیو مؤسسو کې له کاره منې کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله من دی چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د جمعې په ورځ هم د هند په بندری ښار گووا کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې پر مهال د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو او بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کړې وه.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګیانګ وایي د هیواد له طالبانو غواړي چې د ترهګرو او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین ترڅنګ پاکستان، روسیې او هند بیا له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو حقونه رعایت کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پر اقتصادي همکاریو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. پرون تر می غونډې وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو یو کانفرنس هم ورکړ، خو متقیب کې نه و. زموږ همکار د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر نه د مرکې په پیل کې پوښتلې دي چې چین او پاکستان د طالبانو په حکومت کې څه ګټې لري.
چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې ځان ته ګټې لري او زه فکر کوم چین نویان خو په دې باور دي چې که افغانستان ته ثبات راشي دوی به پراخ اقتصادی پروژه په افغانستان کې پلی کړي او د افغانستان په بیا رغونه کې به مرسته وکړي. او پاکستان د افغانستان سره یو خو د سرحدي مسایلو په مورد کې ډېر پخوانی مشکلات لري او د بل خوا نه د پاکستان د تحریک طالبان جنبش په افغانستان کې دی او پاکستان دا د افغانانو نه غواړي چې دوی د پار شکل چې کېږي دغه تاریخ طالبان پاکستان ته اجازه ورنه کی چې خپل بریدونه باندې پاکستان امنیت خراب نو دلته دواړه دوی ګټې لري که دوی وشي کولای چې افغانستان سره د افغانستان اوسني حکومت سره د نږدې نه دوی کارو کې او دوی سره اړیکو لري.
چین له طالبانو غوښتنه کړې چې د ځینو تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، هغه ډلې چې چین ته خطر ګڼل کیږي. طالبان ستاسو په نظر دا کار کولای شي؟
چین او پاکستان دواړه غواړي چې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې دي هغه دې وځپل شي، خو طالبان به دا کار ونه کړي ځکه چې همدغه ډلې وي چې په تیر شل کلو کې د طالبانو سره اوږه په اوږه د پخواني جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. دوی د ایډیالوژي یا په اصطلاح ایډیالوژي یو شی دی، نو زه داسې فکر نه کوم که طالبان دې ته چمتو شي چې دغه ډله دې یا کاملا نابود کی او یا دې دوی وځپي. په هر صورت زما باور داسې دی چې طالبان به دا کار ونه کړي.
اتمر صاحب، له چین او پاکستان سره د طالبانو نږدې کېدل سیمه ییزو رقابتونو ته لمن نه وهي؟
د چین او پاکستان نږدې کېدل یقینا چې سیمه ییز رقابت راپارولی شي. په دغه برخه کې د هندوستان نه موږ امکان لري چې نوم واخلو، ځکه هندوستان په هیڅ صورت سره د چین او د پاکستان لاسوهنې په افغانستان کې نه زمي او کوشش دا کوي چې افغانستان دې مستقل یو هیواد وندي، ځان ته استقلال لري او دغه هیوادونه دې په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي او دغه رقابتونه کیدای شي د ایران او پاکستان او همدغسې بیا د چین او د روسیې او د هند او د چین ترمنځ هغه سیمه ییز رقابتونه نور هم زیات کړي.
سیاسي شنونکی او د پوهنتون استاد اسحاق اتمر و چې په اسلام آباد کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې میشت پخوانی افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. زیات پخوانی پوځیان ایران ته کډه شوي چې وایي د ویزو د تمدید، کارموندنې او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغان پوځیانو د ملاتړ یو بنسټ وایي هڅه کوي چې د دغو پخوانیو پوځیانو جدي ستونزو ته د حالې ولار پیدا کړي. په افغانستان کې دننه هم وخت نا وخت پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژل کېدو راپورونه هم ورکول کېږي. د هم په دې اړه تفصیل.
پخوانی پوځیان وایي په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د خوندیتوب لپاره تر بل چا زیاته قرباني ورکړي، خو اوس د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې روزګار تریخ شوی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او پخوانی امنیتي ځواکونه یې سره وپاشل، زیات پوځیان د طالبانو د مجازاتو لویری د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر ډیره ایران ته ولاړل. په ایران کې یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په باب وایي.
سره له مالی او امنیتي مشکلاتو په ایران کې میشتو لایوی ښا پیران کې دوج مهاله لفاره دی ویزو نوار کړه او یاد مهاجرت قانوني اسناد نوار کړه ده. او په افغانستان کې د خوانو نظامیانو نظارت هپس او په بیرحمانه توګه وژنه ده. او لبل خو د ناتو تر مشجلاندې هیوادونه نه توجه، نه پاملرنه او نه همکاري او نه کومک دی.
د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ ایران ته د کډه شوي او پخوانیو پوځیانو شمیر لسګونه زره ښیي. د دې بنسټ مشر محمد سلیم وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د پخوانیو پوځیانو پر ګڼو ستونزو خبر دی.
زیاتره ایران ته کډول شوي دي چې تقریبا د 15000 شاوخوا د کورنیو د امنیتي تیر نظام امنیتي ځواکونه کډول شوي دي چې په هغه کې تقریبا تر 10000 پورې د خپل کورنیو سره کډول شوي دي او متباقی په جلا ډول یا په مجردی شکل باندې ایران ته کډول شوي دي چې تقریبا په هغه کې 3500 شاوخوا د شهیدانو کورنیو څخه دي چې د ټول الته په کمپ کې ثبت راجستر شوی او الته د تشخیص او تثبیت نه وروسته الته دوی ژوند کوي. لبد مرغه د ستونزو په حق له خو به وایم چې په ټول افغانستان ټول ملت د یو بحران، یو بشری بحران او ټولنیز بحران سره مخامخ ده او دا بحران ریخه د افغانستان په نړیوال سیاست پورې اړه لري. تاسو وینئ چې ټوله دنیا د افغانستان په مقابل کې یو مختلف غونډه کې سیاست اختیار کړی ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت د فبروري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لیګل شوی او استازو ته وسپارل شو. په ایران کې ځینې پخوانی پوځیان وایي د کار د دوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړي، ځکه په ډاډه زړه دغه سفارت ته مراجعه نشي کولای. په پاکستان، ترکیه او نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم ډیره پخوانی پوځیانو هلته د ژوند لکړاوونه شکایت کړي، خو د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي له ایران پرته په نورو هیوادونو کې د پخوانی پوځیانو شمیر کم دی. د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال ویان محمد رادمنش د کپ پر نهمه د سرتیری په ملي ورځ ویلي و چې د طالبانو په یو نیم کلنه واکمنۍ کې تر 1500 زیات جنرالان، افسران او سرتیری تر نیول کېدو وروسته وژل شوي دي، خو دغه شمیر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې د نن وخت ناوخته د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو او حتی وژلو راپورونه ورکول شوي، خو طالبان ځینې وخت علت شخصي دښمني ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغا اعلان شوی، په یو اعلامیه کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژنې په اړه اندېښنه ښولې وه. کمیسیون وایي د خلکو خپل سر نیول غندي او نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي افواه دروغ ده.
و مو وردل چې د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې مشت پخوانی افغان پوځیان وایي ورس په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. زیات پخوانی سرتیری ایران ته کډه شوی چې وایي د ویزو د تمدید، کارمندنی او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالات کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحق افغانانو لپاره د بشري موقتی استوګنې د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د امریکا د کډوالو کمیټې د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ چې د دې پروګرام په جوړېدو سره به افغانانو شي کولای په قانوني توګه په امریکا کې ژوند او کار وکړي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې په امریکا کې د بشر دوستانه استوګنې ویزې لري، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ویزو ختمېدو ته لږ وخت پاتې دی او برخلیک معلوم نه دی، خو د دې پروګرام په غځولو سره به ستونزې تر یو بریده هوارې شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالو کمیټه یا یو ایس آر آی وایي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د موقتی بشري استوګنې د تمدید لپاره به یو پروګرام جوړ کړي. دغه وزارت د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ هغه افغانان چې د ایستلو په بهیر کې د بشر دوستانه ویزو یا پارول له لارې امریکا متحده ایالاتو ته تللي، کولی شي د جون له پیل څخه د آنلاین او کاغذي فورمول له لارې د موقتی استوګنې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت ویلي دی چې موقتی استوګنې به د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالو کمیټې په خپله اعلامیه کې د دغې کمیټې د رئیس او اجرایه مدیر سکندر نگاش له قوله ویلي چې له څو میاشتو راهیسې هغه افغانان چې موقتی بشري استوګنه لري بې برخلیک دي، او د موقتی استوګنې مودې د غځولو په اعلان سره دا افغانان کولای شي د خپل راتلونکي په اړه ډاډمن شي. په اعلامیه کې د ښاغلي نگاش له قوله دا هم ویل شوي چې دوی د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د بشري موقتی استوګنې د تمدید د پروګرام جزئیات ژر تر ژره خپاره کړي، او دا باید څومره چې ممکنه وي ساده او د لاسرسي وړ وي تر څو افغانان وکولی شي خپله موقت استوګنه او د کار جوازونه په وخت او عادلانه ډول تمدید کړي. په ورته وخت کې په امریکا کې هغه افغانان چې موقت استوګنه لري د دغه پروګرام د جوړېدو هرکلی کوي. د موقت استوګنې یا پارول ویزې لرونکی یو افغان چې د ایستلو په بهیر کې امریکا ته تللی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې په دغه هیواد کې ډیری نوي راغلي افغانان بې برخلیک دي، خو د دوی د موقتی استوګنې تمدید به له دوی سره مرسته وکړي چې د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. دا ازادي راډیو ته وویل
د ایمیګریشن مساله چې دا دلته یو څه وخت نیسي، هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي چې د فلاني شخص سرنوشت به څه ډول وټاکلی شي. د خو ښځې رایه دغه ده چې د دوی دغه موده دوه کاله نور هم غځیږي، او د دوو کلونو په لړ کې دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. دلته اوس دوی ته هیڅ نوه ستونزه نشته، خو یوازینۍ ستونزه د دوی دغه بې سرنوشتوالی دی. په دې حساب دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو که چیرې د دوی دغه موده دوه کاله نور هم وغځیږي، دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي، هغه د خپلو ګرین کارډونو لپاره چې دوی اپلای کړي ده یا یې مثلا کوي، نو یوې نتیجې ته رسېدلی شي.
یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د بشر دوستانه ویزې ختمېدو ته یې دوه یا درې میاشتې پاتې دي. د د په وینا د دوه نورو کلونو لپاره د بشر دوستانه ویزې غزیدل به تر یو بریده د دستونزې هواری کړي.
اوس نوې طرحه بیا تصویب کړې ده چې دوه کاله نور مداور ته غځوي، خو هغه کوم فورم چې دغه تر اوسه شیر شوی نه ده چې سره ګام ته دی وکولی شي چې آنلاین اپلای ورته سره ګام ته آنلاین بیا دا پروسه دوه کاله نور هم غځوي. ویزې چې راشي نو سب ټول افغانان سب کارونه خپل مخې ته وړي، که دغه ویزې بیا نوې نه شي دا اسنادونه ورنه کړي دلته کار یې په ټاپه درېږي، کار نه شي کولی، مصرف نه شي پوره کولی، لایسنس یې په تاریخ تېرېږي، هر څه یې ختمېږي، ټول ډاکومنټ یې ورسره
بشر دوستانه کډوالۍ ویزو یا پارول لاره امریکا ته لاړل. له دوی ډېرې تر اوسه نه دي توانېدلې چې دایمي استوګنه ترلاسه کړي او یو بې برخلیک ژوند سره مخ دي.
وسام یو بل راپور د طالبانو حکومت چارواکي وايي په غزنی کې هغه تاریخي ابدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو لګوخ سره مخ دي. دوی وايي په افغانستان کې تاریخي ابدی چې د ټولي نړۍ ګډ میراث معلوميږي د سیاسي حالاتو لامل د نړیوالو لپاره غورځول شوی. بل ورته بیا د غزنی ډیری روناندي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کار ستاینه کوي، خو وايي چې دغه تاریخي ابدی رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت چارواکي وايي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وايي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي ابدو څخه لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي ابدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي ابدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل، په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دې نیولې دي چې هغه اولویت به او هغه څوک چې هغه خدای نه سړي دغه تنظیم جیبي او نور موږ د خارجي مؤسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه دا چې د خارجي دنیا هم دا چې څو هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغله خیر خوازی اتوی هڅه کوي چې له هری لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پام غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدي او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه، خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدي سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه به آهسته آهسته د څو کلونو مشاهدان چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي، نو خو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بلور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدی رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی په انتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکول سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د جینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څوغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي، ورپسې به ستاسو پیغامونه هم واورو.
د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له خپلو چینایي او پاکستانی سیالانو سره وکتل. پر امیر خان متقی نړیوال بندیزونه لا هم پر ځای دي، خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې پاکستان ته د متقی د سفر لپاره یو استثناء منلې ده. چین او پاکستان د افغانستان مهم ګاونډیان دي. چین چې له افغانستان سره تر ټولو لنډه ګډه پوله لري، د افغانستان شتمني او بی زیر متسترګی پلار دی، او پاکستان چې له افغانستان سره تر ټولو اوږده ګډه پوله لري، د کرښې له هغې غاړې د لوی امنیتي ګواښ له امله اندېښمن دی. ډیلی میل د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ د عمومي مشرې ماریا سلطان له قوله لیکلي، د اسلام آباد د غونډې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې هر څوک پوهیږي چې په افغانستان کې له ثبات پرته د سیمې اقتصاد راتلونکی نه لري. میرمن سلطان دا هم ویلي چې رسمي اړیکې د جوړې شي، او دا کار یوازې هغه مهال شونی دی چې ډیپلوماتیک چینل ته لار پرانیستل شي. له چینایي او پاکستاني سیالانو سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر غونډه په داسې حال کې کیږي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې په دغه هیواد کې جنسیتي تبعیض بللې او غندلې دي. ډیپلومات خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي چې افغانستان غواړي د خپل اوبو د سرچینو کنټرول ولري. د خبرونه په وینا د افغانستان د اوبو د زیربنا د پیاوړتیا لپاره د طالبانو پلان له گاونډي هیوادونو سره کړکیچ زیات کړي. ډیپلومات زیاتوي طالبانو د داخلي اوبو د کارولو پراخ پلانونه جوړ کړي دي. له تخنیکی پلوه طالبان نشي کولای چې د اوبو ټولې زیرمې کنټرول کړي، خو کولای شي د افغانستان د گاونډي هیوادونو چې د اوبو له کمښت سره مخ دي ژوند له ستونزو سره مخ کړي. دوه کلنی وچکالۍ افغانستان د خوراکي توکو له ستر کمښت سره مخ کړي، او د افغانستان د اوبو ډېرې زیرمې چې شوی چې لعمل په تیرو 15 کلونو کې د غیوات د قحطۍ لستر ګواک سره مخ ده. ډیپلوماټ زیاتوي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت راتلونکو مالی کال لپاره د اپریل میاشتې په پایل کې 400 پروژې اعلان کړي چې تر ټولو لوی د قشتېپې کانال دی چې 215 کیلومتر اوږدوالی لري. په دې پروژه کې 5000 کسان کار کوي او 3000 ساختماني وسایلو څخه کار اخلي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به 5.5 هکتار ځمکه خړوب شي. خبرونه زیاتوي دا چې طالبان خپل ټولې پروژې عملی کولای شي، او کنه د هغه پوښتنه ده چې هیڅوک ځواب نه لري، ځکه چې د طالبانو لراته ګرسته د افغانستان ډیری تخنیکی کادرونه له افغانستان څخه وتلي، خو ځینې تخنیکی کسان لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې موږ والپولو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دي بند کې د غزنی اتل سولوسوالی دي پاتنه سولوالی کې دي جدي هغه سی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه سولوسوالیو کې بند ده. د دې یک سولوسوالی کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلمانزی رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډول چلیږي. افغانۍ زمنګ اصلی هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسولینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کم یو شهرت نه چې تاسو ته درولې ګلو د ما د خوراکې ده، او د موږ مشکل چې د روخان په هنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوه، روخان په هنتون اغوي دلته ننګرهار کې پونتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي، او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې د طبی مالجوی څخه په عمومي اول نمبر فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنی جنکی شپږ دی زر افغانۍ فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه بیا زر افغانۍ د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راستي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطه لري، پلرونه ډاکټر دی، مورګانې ډاکټر دی، او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دی زره غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومې که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه